خبز چی میکنی پیسره؟
نبرم در موتر میکنم.
آفرین، بفرک باشی در کاری.
با رسیدیم به پایان این مجله خبری و با آغاز یک برنامه دیگه که یک ساعت ادامه خواهد داشت و نوریاس نوری در آن با شما خواهد بود. با سلام آقای نوری، صبحتان بخیر.
امیدوار زبان فصل ستړی مشه قدر منوردون کو یو بل پختو خبرونه پیل شو او رچ د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې 9800 امریکایي عسكر پات شي خو دغه عسكر پات کېدل په دې پورې اړه لري چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون لاسلیک شي. پر دې او پر ځین نور موضوعات په خبرونه کې په تفصیل اوري. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلو. سرکه پام وکړئ د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې د 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې 9800 امریکایي پوځیان وساتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکراین نوی منتخب ولسمشر پیترو پروشنکو ته تلیفون وکړ او هغه ته د مې د 15مې په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. اروپایي اتحادیه او زلبیا د اوکراین له نوی منتخب ولسمشر پیترو پروشنکو څخه په خپل ملاتړ اټینګار وکړ. د مصر دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې نن به هم د ولسمشري انتخابات په دې هیواد کې دوام وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې تر 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې 9800 امریکایي پوځیان وساتي. باراک اوباما چې پرون په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې وویل
America's combat mission will be over by the end of this year.
د امریکا محاربوي ماموریت به د روان کال تر اخره پای ته ورسیږي. د راتلونکي کال له پایل سره به افغانان د خپل هیواد بشپړ امنیتي مسؤلیت لري. امریکا غواړي چې 9800 پوځیان بیا د 2014 میلادي کال تر پایل افغانستان وباسي. راتلونکي کال به په هغه شرط امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي چې افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي همکاري او تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله ژمنه کړې ده چې کچېرې د غبرګولي د څلورشتمه انتخابات وګټي له امریکا سره به امنیتی تړون لاسلیک کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی او سره پلاوی د هند له دوه ورځنی سفر وروسته پرون کابل تستون شو. په هند کې حامد کرزی دغه هیواد د نوي صدر اعظم نریندرا مودی د لوړې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. له هندي چارواکو سره د حامد کرزی د لیدنو کتنو په اړه په نوي ډیلی کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد عبدالی وویل
دا افغانستان رئیس جمهور د هندستان د نیوی رئیس جمهور اجرات ما مودی سره کتنه درلودل او په همدا شکل د رئیس جمهور سره او د جنو سرمایه گذارانو سره نو بحث د دوو مملکتو د رابطې په باب او د هندي په باب څنګه وکولای شو د دوو هیوادو ترمنځ رابطه نورم ټینګوي او مشترکاً د دوو هیوادو د ثبات لپاره کار وکړو.
د مودی ګوند بهرته جنتا له کانګرس ګوند څخه پرلماني انتخابات وګټل. د طالبانو له ماتې وروسته افغانستان سره د کانګرس په مشرۍ د هند حکومت ډیر ښه اړیکې لرل او افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالر ډیر مرسته کړې ده. د هند نوی صدر اعظم هم ژمنه وکړه چې افغانستان سره به هند خپل مرستو ته دوام ورکړي. بیا کونړ په دانګام او شګل ولسوالۍ باندې له درې ورځو راهیسې د پاکستان له لوري د توغندیو ډزې کېږي. د دې ډزو په ترڅ کې د یو تن د وژلو او د لږ تر لږه 1400 د ټپې کېدو خبر ورکړل شوی دی. د کونړ والي شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل چې داسې ښکاري چې پاکستان غواړي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات ګډوډ کړي.
ادب بیا څه فکر دی چې آینده انتخابات متضرر کړي او آینده انتخاباتو کې خلک څه ونهخلي؟ ان شاء الله تعالی زمونږ ولسونه او سبخانی ولسونه دي هغه یخ شوی دي هغه غواړي چې په انتخاباتو کې د ولسمشر د ټاکلو لپاره د حکومت د بدلون په خاطر باندې ټول ولسونه راشي په انتخاباتو کې سوال.
پاکستان مخکې ویلي و چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت په تامینولو کې به مرسته وکړي. د کونړ چارواکي وایي چې د پاکستان له لوري د توغندیو د بریدونو د هرې ورځې راپورې کابل ته استولی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د ترکیې په مرکز کې یو شمیر افغانانو خپلې خولې ګنډلې دي او اعتراض دوام لري. دا کډوال غواړي چې په ترکیه کې د مهاجر په صفت ومنل شي. د دوی شمیر نږدې سلو ته رسیږي چې پکې ښځې او ماشومان هم شته. شپږ تنو یې له یوې اونۍ راهیسې خپلې شونډې ګنډلې دي او د نه خوړلو احتساب یې پیل کړی دی. دا اومه اونۍ ده چې د دغو کډوالو په انقره کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته خیمې وهلې دي خو تر دې دمه ترکي چارواکو د دوی غوښتنې نه دي منلې.
ازادي راډیو
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اوکران نوی منتخب ولسمشر پیترو پروشنکو ته ټلیفون وکړ او هغه ته د مې د 15مې په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. باراک اوباما پرون په ټلیفون پروشنکو ته وویل چې امریکا د اوکران د ولسمشر په توګه د اوکران د یووالي لپاره د بشپړ ملاتړ کوي. اوباما پر دې ټینګار وکړ چې پروشنکو په خپل هیواد کې ضروري اصلاحات ژر تر ژره راولي څو دغه هیواد سره یو موټی شي، اقتصادي وده وکړي، د پانګونې لپاره مساعد شي او یو شفاف حساب ورکوونکی حکومت پکې ټینګ شي. داسې حکومت چې د ټولو اوکراینیانو د اندېښنو او هیلو استازی وي. دواړو مشرانو دا ومنله چې راتلونکې اونۍ چې ولسمشر اوباما د اروپا په سفر ځي هلته له نږدې سره بیا وغږېږي. پروشنکو په داسې وخت کې په کیف کې واکمن شوی دی چې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو چې په خپلو سیمو کې د روسي پلاوي واکمنۍ لپاره هلې ځلې کوي د ولسمشرۍ انتخابات تحریم کړل. اروپای اتحادیه یو ځل بیا د اوکراین له نوي منتخب ولسمشر پیترو پروشنکو څخه په خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د اروپای اتحادیه مشرانو دغه ملاتړ پرون له غونډې وروسته څرګند کړ. د اروپای کمیسیون مشر خوزي مانوئل باروسو پرون په بروکسل کې د 28 غړو هیوادونو د مشرانو له غیر رسمي ماښامنۍ وروسته وویل اروپای اتحادیه د اوکراین د قانوني منتخب ولسمشر ملاتړ کوي. باروسو وویل د اروپای اتحادیه مشرانو د اوکراین په اساسي قانون کې د اصلاحاتو، د دې هیواد د ځپل شوي اقتصاد سره د مالی مرستو او دغه راز په دې اړه چې اوکراین او اروپا د خپل التیا وړ انرژي د مسؤل کولو لپاره چې تر ډیره د روسیې پر ګازو متکی دي هڅې شدیدې کړې خبرې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د حکومت د پوځي عملیاتو د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د عملیاتو د سزا ورکولو عملیاتو بلل چې د اوکراین په ختیځ کې روان دي. پوتین وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د دونیسک په ښار کې د لسګونو کسانو د وژلو خبرونه خپاره شول. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسنی اواکوف پرون وویل چې د دونیسک هوایي ډګر د حکومتي ځواکونو پر لاس کې دی او یوه ورځ مخکې بیلتون غوښتونکو هڅه کوله چې دا هوایي میدان ونیسي. د دې جګړې د تلفاتو رسمي شمیره نه ده خبره شوې، خو بیلتون غوښتونکو ویلي دي چې لږ تر لږه 10 تنه پکې وژل شوي دي او دا امکان شته چې د دوی د جنګیالیو نږدې 100 تنه وژل شوي وي. د دونیسک ښاروال وویل چې 40 تنه وژل شوي دي او په دغو کې دوه ملکیان او نور وسلوال هم شامل دي. د اوکراین د کورنیو چارو د وزیر په وینا په دې جګړه کې دولتي پوځیانو ته تلفات نه دي اوښتي. د مصر دولتي رسنۍ خبر ورکړ چې نن به هم د ولسمشري انتخابات په دغه هیواد کې ترسره شي. نن درېمه ورځ ده چې په مصر کې انتخابات روان دي او د راپورونو له مخې په تیرو دو ورځو کې لږو خلکو رای ورکړی دي. د پوځ پخوانی مشر عبدالفتاح السیسی چې پخوانی ولسمشر محمد مرسی تیر کال له واکه لرې کړل، تر اوسه په انتخاباتو کې تر نورو ډیر مخکې دی. تاکل شوی و چې دا انتخابات د دوشنبه او سه شنبه په ورځو ترسره شي. د السیسی ملاتړي هیله مندي چې ډیر خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي، څو دا ښکاره کړي چې ګڼ کسان د دوی د مشر حمایت کوي. مینا دولتي آژانس د انتخاباتو د کمیسیون د یو غړي په وینا خبر ورکړ چې انتخابات درېمې ورځې ته د دې لپاره ځنډنی شول چې ډیر کسان وکړی شي چې رای ورکړي. ازادي راډیو اوري چې پټول افغانستان کې په منځنیو 1290 چپو سربیره د غرض ټولو لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف انځ په هم اوریدل کېږي. شي د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې 9800 امریکایي عسكر پاتې شي.
At the beginning of 2015, we will have approximately 9800 US service members in different parts of the country.
د افغانستان شرایطو ته په پام سره دغه شمیر امریکایي ځواکونه د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او له القاعده سره د جګړې د دوام لپاره کافي دي.
د افغانستان د پوځي ځواکونو د کمیت، کیفیت، تسلیحاتو په پام کې نیولو سره د 13000 تر 15000 امریکایي سرتیرو ته ضرورت و او شته.
یو شمیر امریکایي جمهوری غوښتونکو سناتورانو د باراک اوباما پر دې پریکړې انتقاد کړی دی او ویلي دي چې دا پریکړه به په افغانستان کې په مسؤلانه ډول د جګړې د ختمولو کار نور هم ستونزمن کړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې دوهم نیمایي مو سپورت او ازادي اوریدونکي دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده. امریکا غواړي چې نږدې 10,000 پوځیان په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته وساتي. دا پوځیان به د امریکا د ولسمشر په وینا افغان ځواکونه روسیا او القاعده شبکه به ځپي. باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې په خپله وینا کې یو ځل بیا دا خبره وکړه چې امریکا د یو باثباته متحد افغانستان ملاتړ کوي او د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو حمایت کوي. د باراک اوباما د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې 9,800 امریکایي پوځیان وساتي او بیا به په راتلونکو دوو کلونو کې دغه پاتې عسکر هم له افغانستانه وباسي. باراک اوباما چې پرون په سپینه ماڼۍ کې وینا کوله وویل د 2015 کال په پیل کې به موږ تقریبا 9,800 امریکایي پوځیان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لرو، البته د ناتو له متحدانو او نورو شریکانو سره ترڅنګ. د 2015 کال تر اخیره به بیا د خپلو ځواکونو شمیر نیم را کم کړو او په کابل او باګرام هوایي ډګر کې به یو. امریکایي اداره هیله من ده چې دغه پوځان به بیا د 2014 کال تر پای له افغانستانه بهر کړي او ډیر لږ شمیر به د خپل سفارت د ساتنې لپاره هلته پریږدي. باراک اوباما په افغانستان کې د 9,800 امریکایي پوځانو د پریښودو لپاره دا شرط کې شو چې کابل له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک کړي.
We will only sustain this military presence after 2014.
موږ یوازې په هغه حالت کې د دې پوځي حضور ملاتړ تر 2014 کال وروسته کوو چې افغان حکومت زموږ له حکومت سره دوه اړخیزه امنیتي تړون چې دواړو حکومتونو پرې خبرې کړې دي لاسلیک کړي. ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتی همکاریو تړون د لاسلیک کولو ډډه کړې ده، خو د افغانستان د ولسمشر دواړو مخکښو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله چې د خبرګول په 24مه به انتخابات سره کوي ژمنه کړې ده که انتخاب شي له امریکا سره به امنیتی تړون لاسلیک کړي. د امریکا ولسمشر وویل چې امریکایان تر هغې مودې ډیر وخت په افغانستان کې پاتې شول چې دوی فکر کاوه د بیا خپل ملت مخاطب کړ او وی ویل زه فکر کوم چې امریکایانو دا زده کړل چې د جګړې ختمېدل د هغې تر پیلېدو ګرانه دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه وتوانېدل چې د القاعده مشران وځپي، اوسامه بن لادن له مخې لرې کړي او پرې نښتي چې بیا د افغانستان له خاورې د امریکا پر ضد بریدونه وشي. اوباما وویل چې یو موټی باثباته او خوندي افغانستان ته ژمن دی او د افغانانو په مشرۍ به د سولې د هڅو ملاتړ وکړي.
و امریکا چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې له 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې 9,800 امریکایي عسکر پاتې شي. اوباما وویل دغه عسکر به تر 2014 میلادي کال پورې په دې شرط په افغانستان کې پاتې شي چې د افغانستان حکومت هغه دوه اړخیز امنیتي تړون لاسلیک کړي چې دواړو حکومتونو پرې خبرې کړې دي. اوباما پرون د افغانستان له ولسمشر حامد کرزی او هم د جرمني، بریتانیا او ایټالیا له صدر زمانو سره خبرې وکړې او هغوی له خپلې پریکړې خبر کړل. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ محارب ماموریت د روان میلادي کال په دسمبر کې پای ته رسیږي. دا چې د امریکایي ځواکونو تر څنګ به د ناتو څه شمېر عسکر له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي، د اوباما د ادارې یو لوړ پوړي چارواکي وویل چې په دې اړه به د روانې میاشتې په پیل کې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې پریکړه وشي. که څه هم په امریکا کې د افغانستان د جګړې چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي ملاتړ کمزوری شوی، خو یو شمېر جمهوري غوښتونکو سناتورانو د باراک اوباما پر پریکړې انتقاد کړی او ویلي دي چې د دغې پریکړې تر شا سیاسي انګیزه پرته ده. جان مکین، کیلی اویتی او لینس ګراهم دا یوه تاریخي تېروتنه او پر ستراتیژۍ د سیاست بری بللی چې په افغانستان کې به په مسؤولانه ډول د جګړې د ختمولو کار نور هم ستونزمن کړي. جمهوري غوښتونکي سناتور باب کراکر که څه هم د اوباما د پریکړې هرکلی کړی، خو د دې غوښتنه یې وکړه چې باراک اوباما اداره د مخکې له دې چې ټول امریکایي عسکر له افغانستان وباسي په 2015 او 2014 کلونو کې د دې هیواد وضعیت وڅېړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو اعلان په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی نوموړی نن په یوې پوځي اکاډمۍ کې د وینا په ترڅ کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي بیان کړي. نوموړی به په دغې وینا کې د ایران د اټومي پروګرام، د سوریې د کیمیاوي وسلو، روسیې او اوکراین په ګډون د یو شمېر مهمو نړیوالو مسئلو په اړه پر خپلې بهرنۍ پالیسۍ رڼا واچوي. خو لکه څنګه چې باراک اوباما اعلان وکړ چې روان 2014 میلادي کال به ټول محارب امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي، اوزي او 9,800 امریکایي پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي، آیا دغه 9,800 امریکایي عسكر به په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او په دې هیواد کې د القاعده په وړاندې د جګړې لپاره کافي وي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د ولس جرګې د امنیتي کمیسیون له غړي شکریه بارکزی څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. شکریه بارکزی په ځواب کې وویل
د افغانستان د پوځي ځواکونو د کمیت، کیفیت، تسلیحاتو په پام کې نیولو سره زه غواړم ووایم چې حداقل په افغانستان کې بغیر له دې نه چې یو خاص او مشخص تاریخ ورته وټاکل سي، د 1300 تر 1500 امریکایي سرتیرو ته ضرورت وه او شته چې پاتې شي، ځکه چې په کوم کچه باندې چې امریکایي او یا نور بهرني سرتیري په افغانستان کې دا نه تنها یوازې د امنیت په برخه کې بلکې د اقتصاد په برخه کې د افغانستان د یو مستقل دولت د ښه اړیکو، سیاسي ډیپلوماتیکو اړیکو ساتل د نورو هیوادو سره او د همدارنګه د افغانستان د پرمختګ لپاره زمینه برابرې.
سره لدی چې امریکا دا ژمنه کړې ده چې تر لسو زرو لږ پوځیان به په افغانستان کې وساتي، لیکن بل ورته دا خبره هم کوي چې د 2014 کال تر پایه به خپل عسکر له افغانستانه وباسي. دغه موده لنډه نه ده ستاسو په فکر باندې د افغانستان د ځواکونو د روزلو لپاره او د امنیت ټینګولو لپاره؟
په 2004 کال کې امریکا هم د سیو غلطه ستراتیژي واخیستله بغیر له دې نه چې دوی پوه شي چې په 2014 کې څه به وشي. نو همدارنګه موږ نه پوهیږو چې په 2014 کال کې څه به پېښ شي. که چېرته د انتخاباتو نه وروسته د سیو ټیم راشي په افغانستان کې، هغه وشي کولای ښه مدیریت ولري، اقتصادي پرمختګ ښه شي، نو بیا هم 2014 کال ډېر نږدې دی. او که خدای مکړه د انتخاباتو نه وروسته د سیو حاکمیت راشي چې بیرته نه مدیریتي اقتصاد هم خراب شي او بیکاری او بیروزګاری هم ډېره شي او په ټولنیز ډول باندې هم خلک د حکومت نه خوشاله او نه اوسېږي، فساد هم نور کچه ډېره شي، نو زه فکر کوم چې دا خپله یو تهدید دی چې په هغه وخت کې بیا موږ حتی تصور هم نشو کولی چې په 2014 کال کې افغانستان به څه رقم یو هیواد اوسېږي. دا به ډېره مهمه وي چې انتخاباتو نه وروسته او کله چې امنیتي موافقتنامه امضا کیږي دغه جزئیاتو په اړه باندې هلته خبرې وشي. او د ته څنګه هم نشي چې امریکا حکومت اومبزي بل انتخابات ته، او ډېر احتمال شته چې په بل انتخاباتو کې دموکراتان نه بلکې جمهوری خوان په امریکا کې کامیاب شي، نو کېدای شي د هغوی پالیسي افغانستان لپاره بل شي.
ځینې سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې امریکایانو د 2014 کال تر پایل مخکې دا اعلانونه کول چې عسکر له افغانستانه باسو او باسو، له دې سره د افغانستان د حکومت د مخالفو وسلوالو روحیه قوي شوه، نو جنگونه یې تیز کړل. دغه سوسې بیا ویل دي چې په 2014 کال کې خپل پوځیان باسو، د حکومت مخالفو وسلوالو ته به روحیه ورنکې چې بیا خپل جګړې تیز
طبیعي موضوع ده چې دا په خپل نفس کې د خلکو مورال ته ډېر ضرر رسي. د افغانستان امنیتي ځواکونو تر پختنې لاندې وړي، ځکه چې دوی د امریکا د مرستو په واسطه باندې تجهیزاتو، تسلیحات او نور شیانو په مرسته باندې دوی کولای شي خپل وظیفې ته ادامه ورکړي. او د دې تر څنګ په حقیقت کې دا رقم وړاندوینه په افغانستان کې د دې سبب کېږي چې د افغانستان مخالفین نورم په قوي مورال باندې او په بل تاکتیک باندې چمتواله ونیسي، تر څو چې 2014 کال تقریبا دوه کاله وروسته لنن نه دی دوی خپل پوځي او نظامی عملیات بیا پیل کړي.
د ولسي جرګې د امنیتي کمیسیون غړي شکریا بارکزی و چې د بارک اوباما د وروستي اعلان په اړه نظر څرګندو. بارک اوباما پرون اعلان وکړ چې تر 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې 9800 عسکر وساتي. شکریا بارکزی وایي دغه شمیر عسکر په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو کمیت او کیفیت په پام سره او دغه راز له القاعده د سره د القاعده په وړاندې د جګړې لپاره کافي نه دي.
طالبانو یو نوې ډله چې ځان د اسلامي تحریک فدایي محاذ بولي، د طالبانو ویان قاری یوسف احمد د قطري ملیشو ویان بولي. څېړونکي بیا ګمان کوي چې طالبان پر ډلو ویشل شوي.
پاکستان احساس میکنه که در درون ستونهای از طالبای افغانی و پاکستانی سازمانهای عریف استخباراتی نفوذ کردن، به این لحاظ هم نسبت به طالبا بی اعتماد است.
په دې اړه بحث سبا پنجشنبه له 3 تر 5 بجو پورې د ازادۍ په چپو کې واوري.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټې له رانږدې کېدو سره د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبرونه هم ورکول کېږي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو په لیکو کې اوس مهال څلورو زیاتې ډلې فعال دي چې یو بل ته غاړه نږدې. ویل کېږي چې د طالبانو په لیکو کې اختلافونه مخکې هم و، خو په افغانستان کې د ورید شپاړسمې له انتخاباتو وروسته نوي پړاو ته ورسېدل. په دې اړه یو تفصیلي راپور هم د ازادي راډیو په بل پښتو خپرونه کې اوریدلی شئ. اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. جان خال کوزیری یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي او غټه کې وړاندې کوي.
زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې د یو جګ پوړي مامور د نامه د افشا کېدو په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي. انګلستان چاپ ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه په دې اړه لیکي، واضح خبره ده چې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای د څانګې د رئیس د نامو افشا کېدل عادي کار نه دی، او دا ځکه چې له یوې خوا د هغه کار له ستونزو سره مخامخ کیږي او له بلې خوا ورته خطرونه زیاتېږي. ورځپاڼې د سی آی ای د یو کارکوونکي خبره راخسته چې وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان په څیر یو هیواد کې که یو څوک له سی آی ای سره ارتباط ولري د طالبانو د حملو هدف کیږي. انګلستان چاپ بلی ورسپانې ټایمز هم د مسلې په اړه لیکلي، په افغانستان کې د امریکا د استخباراتي ادارې د جګپوړي مامور د نامه افشا کېدل په بشپړ ډول یو تصادف و، او امریکایي چارواکو هڅه وکړه چې ډېر ژر د هغه نوم له صحنې لرې کړي. د دغه مامور نوم د هغو میلمنو په لیست کې راغلی و چې په باګرام کې له جمهور رئیس باراک اوباما سره کتلي ول، او لیست واشنگټن پوسټ ورسپانې ته استول شوی و. دا لیست شاوخوا شپږ زرو خبري رسنیو ته رسېدلی دی. ټایمز ورسپانه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د مرستیال مشاور بن روداس لخولې لیکي، د دې ډول لیستونو په برابرولو کې باید له اعظمي احتیاطه کار واخیستل شي. فارن پالیسي خپرونې هم په روسي ګڼه کې د سی آی ای د جګپوړي مامور د نامه د افشا کېدو په اړه یو مضمون خور کړی او په یوه برخه کې راغلي، په تیرو وختونو کې هیڅ کله د سی آی ای د کوم کارکوونکي نوم په دې ډول نه دی افشا شوی. ورسپانه لیکي که څه هم چې سی آی ای سپینې ماڼۍ او دفاع وزارت د مسلې په اړه غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو استخباراتي چارواکو له دې مخکې خبرداری ورکړی و چې د دې ډول اشخاصو د نومونو په ډاګه کول به د دوی او کورنیو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د ورسپانې په باور په افغانستان کې د سی آی ای د رئیس په سطحه د یو کس د نامه په افشا کېدو به دا کس ونشي کړی چې د معلوماتو راټولولو په مقصد له خپل کیمپ څخه رابهر شي. وال سټریټ ژورنال ورسپانې په باګرام کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره د جمهور رئیس کرزي د نه کتنې په اړه د افغانانو د غبرګون مسله راخیستې او لیکي د افغانستان د جمهور ریاست کاندیدان په دې مسلې کې د کرزي د دریځ ملاتړ کوي. ورسپانې د جمهور ریاست د مخکښ کاندید عبدالله عبدالله خبره راخیسته چې وایي د جمهور رئیس کرزي دې پرېکړې چې باګرام ته نه ولاړ د افغانانو حرمت وساته. ورسپانې د بل کاندید اشرف غنی احمدزي خبره هم رانقل کړې چې وایي که چیرې امریکا دا کار د امنیتي دلایلو له امله کړی وي نو د درک وړ دی، خو د اړیکو د ټینګښت لپاره د ډیپلوماتیکي پروتوکولونو رعایت ډېر مهم دی. وال سټریټ ژورنال ورسپانې په کابل کې د امریکا د سفیر رونالد نیومن خبره هم راخیسته چې وایي که چیرې جمهور رئیس حامد کرزی د بلنې په دومره لنډ وخت کې باګرام ته تللی وای د خپلو خلکو پر وړاندې به د یو ګوډاګي مشر په توګه معرفي شوی وای. د نومن په وینا که چیرې سپینې ماڼۍ په رښتیا هم فکر کړی وي چې په خپل دې اقدامې جمهور رئیس کرزی ته بلنه استولې، په حقیقت کې د افغانستان په اړه هیڅ معلومات نه لري.
ازادي راډیو او ریلم خطر مواد سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي په انتخاباتو کې د ناامنۍ او د رامنځته کېدو د مخنیوي په هدف د کوکنارو د اړولو پروسه ځنډېدلې ده. مشرانو جرګې پرون له مخدره مواد سره د مبارزې، روغتیا او د کار او ټولنیزو چارو وزیرانو او د کورنیو چارو وزارت د مخدره مواد سره د مبارزې عملیاتي مشر د دې جرګې استجوابي غونډې ته وربللی وو. تفصیل یې له کابل د یوسف خان زادران په راپور کې.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د چارواکو په وینا د بودیجې کموالی، د مرستندویانو د مرستو کمیدل او د انتخاباتو په پروسه کې د نامنیو د رامنځته کېدو مخنیوی هغه عوامل دي چې د کوکنارو د لمنځه وړلو پروسه یې سسته کړې ده. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر دین محمد مبارز راشدی د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل دغه وزارت په پام کې درلوده چې په روان کال کې په جنوبي ولایتونو کې 22000 هکتار ځمکه له کوکنارو پاک کړي، خو د نوموړي په وینا د انتخاباتو په پروسه کې د نامنۍ د رامنځته کېدو د مخنیوي له امله دغه پلان عملي نشو.
څرنګه چې انتخابات د افغانستان لپاره یو حیاتی موضوع و نو هر کار چې امنیت خرابوه او په واقعیت کې خلک له انتخاباتو څخه لري ساتل د ملي امنیت شورا لخوا اجازه نه ورکول کېده. نو بنا ان موږ د انتخاباتو په خاطر ونه شو کولای چې کوکنار تخریب کړو،
نه تونستیم په خاطر انتخابات تخریب کنیم.
مشرانو جرګې د سه شنبه په ورځ له مخدره موادو سره د مبارزې، روغتیا او د کار او ټولنیزو چارو وزیران او د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې عملیاتي مشر د دغه جرګې استجوابیه غونډې ته وربللې وو. یو شمیر سناتوران وایي د بنسټونو له مخدره موادو سره د مبارزې په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې او هغوی ته د کار موندنې او د قاچاقبرانو د نیونې په برخه کې ډیر کم کار کړی. د کار او ټولنیزو چارو وزیر امینه افضلی د سناتورانو د پوښتنو په ځواب کې وویل د وزارت د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو کسانو لپاره چې د مخدره موادو کارول یې پریښي د حرفوي زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزیره سوریا دلیل وایي د هیواد په 28 ولایتونو کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره 102 مرکزونه جوړ کړي او دا لړۍ روانه ده.
په 1993 کال کې به د متدینو د تداوی 15 مرکزونه په دایکندي، لوګر، پنجشیر، سرپل او بادغیس ولایتونو کې، او په 1994 هجری لمریز کال کې به یو مرکز په میدان وردګ ولایت کې په فعالیت پیل وکړي.
د اغلې دلیل په وینا اوس مهال په هیواد کې څه د پاسه 1 میلیون روږدي کسان شته چې 80% یې سړي، 14% ښځې او پاتې 10% یې ماشومان دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې عملیاتي مشر وایي چې د کورنیو چارو وزارت په تیرو 2 میاشتو کې د ټول هیواد په کچه 26 ټنه مخدره مواد نیولي او قاچاقوړونکي یې اړونده ادارو ته سپارلې دي. د دې معینیت د معلوماتو له مخې د هیواد په زندانونو کې همدا اوس 80% خلک د مخدره موادو د قاچاق له امله بندیان دي، سره له دې چې افغان چارواکي تل د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرې کوي، خو اوس هم دا هیواد د نړۍ په کچه د مخدره موادو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد دی.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس ازادي رادیو اورید. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وای په ګډه هڅه کوي تر څو د فستولا ناروغي مخه ونیسي. د افغانستان د عام روغتیا وزیر پرون د دغه ناروغي د نړیوال ورځ د لمانځلو په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې هم دا ناروغي شته. دا څه ډول ناروغي ده؟ تفصیل د سید کمال شاه عارف پر راپور کوي.
د عامې روغتیا وزارت چارواکي په کم عمر کې واده کول، د زیږون د فاصلې نه مراتول، د زیږون پر مهال روغتیایي مرکزونو ته نه لاسرسی او خوارځواکي د ولادي فیستولا ناروغي اصلي لاملونه یادوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سوریا دلیل د زیږون پر مهال میرمنو ته د اړینو روغتیایي مرستو رسول د ولادي فیستولا ناروغي د مخنیوي په برخه کې مهم وبلل.
مرګ میر مادران
دا وای د ولادت پر مهال د مور او ماشوم ډېر نزانته خاص ارزښت لري. دا په دې خاطر د ارزښت وردی چې د وقایع وردی په دې خاطر د ارزښت وردی کچیر میرمنو ته د ولادت پر مهال اړین امرسي ورسیږي د مور او ماشوم د مړینې مخنیوي کې مرسته کوي. میرمن دلیل زیاته کړه چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق د سوي سروې لمخه په هر زورو میرمن نو کې څلورې د ولادي فیستولا په ناروغي اخته دي. د عام روغتیا وزارت د معلومات لمخې د محل په ټوله نړۍ کې د 2 میلیونو په شاوخه کې میرمنې د فیستولا په ناروغي اخته دي چې اکثره د ورستپاتې هیوادونو اوسیدونکي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق مشر انیت روبرت سنور چې دوی د عام روغتیا وزارت سره د یادې ناروغي د مخنیوي په برخه کې اوږه پروژه کار کوي. دا وایي موږ د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق به د روغتیا وزارت سره په ګډه یو جامع برنامه هم عملي کړو. کوو چې د داسې ښځو سره مرسته وکړي تر څو خپل عادي ژوند ته په اسانۍ سره راوګرځي. د دغه ښځو پر وړتیا به کار وسي تر څو بیرته په خپلو پښو ودرېږي. د فیستولا په درملنې سره موږ او تاسو ټول کولای سو چې د سلګونو ښځو سره مرسته وکړو تر څو دوی بیرته خپل عزتمن ژوند ته راوګرځي. روبرټسن زیاته کړه چې دوی د تیرو 15 کلونو را په دې خوا په ملالۍ زیږنتون کې په یادې ناروغۍ د 415 د شخته میرمنو درملنه کړې. د روغتیا وزارت د چارواکو د معلومات له مخې چې یاد ناروغۍ تر ډېرو هغو کسانو کې پیدا کیږي چې له 14 کلونو څخه کښته عمر ولري. د ولادي فیستولا ناروغۍ په ځینو میرمنو کې چې له 14 کلنۍ څخه کښته سن کې ولادت کوي پیدا کیږي. د ناروغۍ د مور په رحم کې د زخم له امله رامنځته کیږي چې وروسته بیا بېلابېلې ستونزې پیدا کوي. په افغانستان کې دا مهال د ولادي فیستولا د ناروغۍ درملنې په برخه کې د ملالۍ زیږنتون او کیور په نامه روغتون فعالیت کوي. روغتیا پوهان وایي چې د یادې ناروغۍ د درملنې په برخه کې موجوده فعال روغتیایي مرکزونه بسنه نه کوي. دوی د عامې روغتیا له وزارت څخه غواړي چې د یادې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه او د درملنې په برخه کې د نورو مرکزونو په فعالولو لاس پورې کړي.
د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو وخت په افغانستان کې 8:30 بجې دي. مخکې له دې چې د سپورت او ازادي او اوریدونکو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، نجيبه زمان د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د هند له دوه ورځني سفر څخه وروسته بیرته کابل ته ستون شو. ولسمشر بارک اوباما اعلان وکړ چې تر 2014 میلادي کال وروسته به په افغانستان کې نظر واته سو امریکایي پوځیان وساتي. پر کونړ د پاکستان له لوري د توغندوی بریدونو په لړ کې چارواکي وایي داسې ښکاري چې پاکستان غواړي په افغانستان کې راتلونکي انتخابات ګډوډ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنری وایي د ترکیه په مرکز کې یو شمیر افغانان خپلې خولې ګنډل دي او اعتراض یې کړی دی. د امریکا ولسمشر بارک اوباما د اوکراین نوی منتخب ولسمشر ته د می د 15 په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د حکومت د پوځي عملیاتو د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د عملیات د سزا ورکولو عملیات وبلل چې د اوکراین په ختیځ کې روان دي. او نن درېمه د چې په مصر کې انتخابات روان دي او د راپورونو له مخې په تیرو دوو ورځو کې لږو خلکو رای ورکړی دي. د مصر دولتي رسنۍ خبر ورکړ چې نن به هم د ولسمشر انتخابات په دغه هیواد کې ترسره شي.
The Lobo Le Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلام د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو، په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. درنو اوریدونکو، په دې پروګرام کې به واورئ چې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د 12 غوره ټیمونو ترمنځ د کرکټ پنځوره سیالي پیل شوې دي. د اتلتیک د ملي فدراسیون لخوا د ملي ټیم د انتخاب په سر لوبې وشوې او د کابل د ځوانانو ترمنځ هم د غیګنیونې سیالي وشولې. له مهمو سپورتي خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلای شئ. د افغانستان د ځغاستې اتلتیک د ملي ټیم لوبې دغه ټیم ته د ډیر شو لوبغاړو په انتخاب سره د دوشنبه پر ورځ پای ته ورسېدې. په دغه لوبو کې له 14 ولایتونو څخه 200 لوبغاړو له یو بل سره منډې ووهلې. د افغانستان د اتلتیک فدراسیون رئیس عبدالکریم عزیزي ازادي راډیو ته ویل دا منډې په 200, 500, 3000 او 5000 متره واټنونو کې وشولې. د ښاغلي عزیزي په خبره د دغه لوبو تکړه لوبغاړي به تر دریو نورو میاشتو پورې په نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي. د کابل د ځوانانو ترمنځ د پهلوانی یا غیګنیونی فاینل مسابقې هم د دوشنبه پر ورځ وشوې. د افغانستان د پهلوانی فدراسیون سکرتر جنرال یونس حیران ازادي راډیو ته ویل په دغو سیالیو کې څه باندې 6500 لوبغاړو له شپېتو کلبونو څخه برخه اخیستې وه چې 23 تنه د کابل منتخب ټیم ته لار پیدا کړه. د ښاغلي حیران په خبره په دغو سیالیو سره به لوبغاړي وتوانېږي له نړیوالو لوبو څخه ښې لاسته راوړنې وکړي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د اسیا پاتلولې لوبو کې برخه واخیسته. د افغانستان د تکواندو فدراسیون سکرتر جنرال میرویس بهاوی ازادي راډیو ته ویل په دغه تلولې سلیو کې چې د ازبکستان په قربتو پیل شوې، له افغانستان څخه روح الله نیکپا، سید مسعود کریمی، محمود حیدری او وهاب زازای برخه لري. د ښاغلي بهاوی په خبره د دغه لوبو اتلولې به د افغان لوبغاړو د رینکینګ یا امتیازاتو په برخه کې ډیره اغیزمنه وي. بیا هم خراغلی د افغانستان د اتلتیک امنډو ملي ټیم فائنل سیالي د دوشمې برس په کابل کې وشوه. په دې سیالیو کې د افغانستان د شپاړس ولایتونو لوبغاړو برخه واخیسته چې له ډلې ډېر شوتنو د ملي ټیم غړیتوب خپل کړ. د اتلتیک فدراسیون وایي دا سیالي د لوبغاړو د پیاوړتیا په لوړولو کې اغیزمنې تمامیږي. د دې فدراسیون چارواکي وایي چې لوبغاړي د وسایلو له کمښت سره مخامخ دي. لوبغاړي هم شکایت کوي چې هیڅ نه هڅول کیږي. یوسف خان زدران او په دې اړه راپور.
د افغانستان د اتلتیک امنډو د ملي فدراسیون لوبې چې دوه ورځې روانې وي د دوشنبې په ورځ فائنل وشو. په دې سیالیو کې د شپاړسو ولایتونو دوه سوه لوبغاړو برخه اخیستې وه. د اتلتیک فدراسیون رئیس عبدالکریم عزیزی ازادي راډیو ته وویل دا لوبې په څو بیلابیلو وټنونو کې وشوې.
د روزو اول مسابقه سات متر
په لومړۍ ورځ د سل اته سوه څلور سوه او پنځه زره متره واټن کې لوبه وشوه. اوس تاسو د دوه سوه متره د سل مترو فائنل او درې زره مترو په واټن کې د منډو شاهد یاست.
د ښاغلي عزیزي په خبره د دې سیالیو په ترسره کولو سره به د دوی کار اسانه شي څو تکړه لوبغاړي بهرنیو سیالیو ته پیدا کړي. عزیزي وایي په نږدې راتلونکي کې افغان لوبغاړي په دریو نړیوالو لوبو کې برخه اخلي. خو محمد کریم یاقوت هغه لوبغاړی چې په سل متره واټن کې لومړی مقام وګټو، د دې ترڅنګ چې د اولمپیک کمیټې له کمو امتیازونو شکایت کوي، وایي چې مډال راوړون کې لوبغاړي نه تشویقیږي.
اروپایي مسابقو کې پروس کلمه مډال راوړ، درې مقام راوړ، او د افغانستان د دولت له خوا نه هیڅ کوم داسې خاص تشویق نه سوم. او زه ډېر سخت خفه یم او باید زه تشویق سم. زما حق اوس هم باید راکړي، ولې چې زه اوس هم قهرمان یم او آینده کې هم قهرمان.
د دې ستونزو ترڅنګ د ورزشي وسایلو کمښت هغه ستونزه ده چې افغان لوبغاړي ترې شکایت کوي. د اتلتیک فدراسیون چارواکي هم د ورزشي وسایلو د کمښت مسله تاییدوي.
اوس به هم راشو یو راپور ته چې د کرکټ په اړه دی. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د دولس ولایتونو ترمنځ د کرکټ پنځه ټورنمنټ پیل شو. دغه ټورنمنټ د بابای ملت ایلیټ کپ په نوم نومول شوی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر وایي دغه ټورنمنټ به شل ورځې دوام وکړي او تکړه لوبغاړي به یې د هیواد د کرکټ ملي لوبډلو ته جذب شي. دغه ټورنمنټ هدف د کرکټ وده بلل شوی. نور حال د احسان الله اشرت په راپور کې
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلو د لوبغاړو د غوروي په هدف د بابای ملت جام په نامو د کرکټ پنځه سوه ورځ ټورنمنټ پیل شو. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د دې ټورنمنټ د پیل پر مهال وویل په دې ټورنمنټ کې به د دولسو ولایتونو ټیمونه له یو بل سره سیالي وکړي.
نن د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د بابای ملت جام تر نامه لاندې د کرکټ پنځه سوه ورځ سیالي پیل شو چې دا د افغانستان د دولسو غوره لوبډلو ترمنځ دي چې په دغه کرکټ پیاوړي لوبغاړي شته. د لوبو مخه یا هدف د افغانستان یو شمېر ملي لوبډلو او نولس کلن ای لوبډلو لپاره د لوبغاړو په پام کې نیول او بیا په زون په کچه لوبغاړي ښه وځلېږي، دغې نه وروسته د افغانستان ملي لوبډلو ته لاره پیدا کوي.
د ښاغلي هوتک په وینا دغه ټورنمنټ به شل ورځې دوام وکړي او په پای کې به د تکړه لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته غوره شي. په همدې حال کې د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد وایي د دې ټورنمنټ هدف په هیواد کې د کرکټ د کیفیت لوړول دي.
د ښه بین المللي کرکټ اساس داخلي کرکټ د نومنګ د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې هڅه هم دا ده چې د داخلي کرکټ کیفیت ورخو کړو. دا لوبه د اخلاقو سمبول ده. په دې هیله سدا سمبول تر اخر ته ټورنمنټ مونږ ځوانان وساتو.
خلګلی مراد وایي دغه ټورنمنټونه د نړیوالو بریالیتوبونو اساس جوړوي. د کرکټ د چارواکو د معلوماتو له مخې وړاندې هم د اتو ولایتونو د کرکټ د ټیمونو ترمنځ دغه ډول سیالۍ پیل شوې وې چې څلور ټیمونو د اومې درجه ولایتي سیالیو ته لاره پیدا کړه. د کرکټ پنځه سوه ورځ ولایتي ټورنمنټ هر کال د کرکټ بورډ لخوا د افغانستان د غوره ټیمونو ترمنځ په لاره اچول کیږي. د کرکټ بورډ په وینا ولایتي ټیمونه په مقدماتي سیالیو کې تر بریا وروسته دغه پنځه سوه ورځ ټورنمنټ ته لاره پیدا کولی شي.
او وروستی راپور هم دا چې د کابل ښار د ځوانانو د پهلوانۍ سیالۍ د دوشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو هدف د کابل د منتخبه ټیم لپاره د تکړه لوبغاړو انتخاب یاد شوی دی. بیا هم د یوسف زدران جوړ شوی راپور اورو.
په دې سیالیو کې د کابل له بیلابیلو کلبونو څخه شپږ سوه پنځوس لوبغاړو برخه واخیسته چې دوه دېرش غوره کسان د کابل د ځوانانو منتخبه ټیم ته ومنل شول. په دې سیالیو کې د شپېتو کلبونو لوبغاړو سره غېږې ونیولې. د پهلوانۍ فدراسیون سکرتر جنرال محمد یونس حیران ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ په بیلابیلو وزنونو کې وشوې. حیران وایي له دوه دېرش انتخاب شوي لوبغاړو څخه به اته تنه بهرنیو سیالیو ته ولیږل شي.
د دوه دېرش غوره غېږنیونکو له ډلې به اته تنه لوبغاړي موږ بهرنیو سیالیو ته ولیږو. په پنځوس پنځه پنځوس شپېته شپږ شپېته څلور اویا څلور اتیا شپږ نوي او یو سل شلو کیلوګرام وزنونو کې لوبغاړو سره غېږې ونیولې.
د ښاغلي حیران په خبره دا سیالۍ له بهرنیو لوبو څخه د ښو امتیازونو او لاسته راوړنو په برخه کې اغېزمنې تمامېږي. حیران وای تروی بل میاشته با افغان غیګنون کی په دوو بهرنۍ سیالیو کې برخه واخلي چې د چین او ترکیه په قربتو به تر سره کیږي.
د لوبول میدان سپورتي پروگرام درنو ریدونکو اوسنۍ پروگرام په همدې ځای پاتره سیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم هیڅ به ولري.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې لومړی د ناامنیو په اړه د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو، ورپسې د کونړ لوالي سره مرکه اوري چې وای دروغ نه وای او دا منی چې په دې ولایت کې اوسم ځنګلونه وهل کیږي. دی وای دغه کار د یوې مافیایي ډلې دی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د اوریدونکو په هغه ټلیفوني پیغامونو پیلوي چې د ناامنۍ یو د زیاتېدو په اړه دي. اوریدونکو شکایت لري چې په بیلابیلو سیمو کې ناامنۍ زیاته شوې او دغه ناامنۍ د ګڼو پرمختیایي کارونو مخه نیولې ده. نور به په خپل له دوی څخه د دوی په ټلیفوني پیغامونو کې واورو.
زه خان زاده مینوال د پکتیا ولایت د یاریو بولسوالۍ اوسیدونکی یم. ملي دفاع وزیر ستر جنرال بسم الله خان محمدی ته او د افغانستان داخله وزیر داوودی صاحب ته خواهش کوم او کرزی صاحب ته او د ملي امنیت رئیس نبیل صاحب ته د رئیسانو ته دا خواهش کوم دا غږ ورته کوم چې د پاکستان په مخاور نه په ښکار ډول نه خپنی غږ کونر او ځنګلونو مرمه وریږي او توغمبی را شړی نه پیګم. دا ملي دفاع وزیر دفاع وزیر تاسو په نوم دفاع ده آیا دفاع به دوکي موږ نه پوهېږو چې دا علت کیشه دی ولې ټول سرونه په کمپلو کې یو لمسای بل برستانه ټول غلي دي.
زه د ننګرهار ولایت د کوچرابان ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو ته دا پیغام ثبت کوم. زه د افغانستان د ملي دفاع وزارت او د کورنۍ چارو وزارت څخه دا غوښتنه لرم. دلته په کوچرابان ولسوالۍ کې امنیتي وضع ډېره خرابه ده. طالبان تر نن ورځ چې پنټونه اچوي او خلک ازاروي. مال دفاع وزارت ځکه څه خبره مختلفه ده چې دوی په ځای کې عملیات وکړي خلکو ته دوی ظلم نه او کرم څخه نجات ورکړي.
راجی عبدالکریم د اچي ولسوالۍ د کندوز ولایت نه خبرې کوم. دا اوانونه لګيږي دا د دزي دي دا ماشومان کټه پورته منډه وای بابل ورځ باندې خلک زخمیان شو مړ شو نن بیا خلک زخمیان شو موږ شاته ارزه وکړو چاته ارزه وکړو چاته لا شو په دشت کې غلو دي دلته دا جنګونه دي دا وانه مشرکي موږ فشل وکړو په کم تر لا شو دغه پارلمان ته موږ عرض کوو.
ما دا غوښته چې حکومت ته خواسته خلکو څخه اشتراک لري چې وروره جان هیڅ امنیت او نسیمه امنیت نه ولري نه بل د تجربهونه کوي کوم څه چې موږ ته دغه فکر کوي. دا په
بل ولایت ته که افغان ولسوالي علم ده چې یو شکایت صدا چې ټولنه کې لکه په افغانستان کې چې دوه حکومتونه په یو دولت کې کار کوي خلکو په نامه باندې حکومت ته نو خامخا به دا چې ټولنه کې له خلکو شکایتونه نو شکایت می داد ما دا شکایت د طالبانو مسؤولو چارواکو ته ورسیږي چې د خاکیاپان په ولسوالۍ کې مولوي عبدالولي دا د ټولو کارونو چې د مجاهد په نامه باندې تخلص لري د ټولو کارونو تر شا لاس لري. د هېچا پر کار کې د داسې کار نه ده کړی چې یو څوک له مشکلاتو خلاص کړي. ټول خلک یې په مشکلاتو اخته کړي دي. هر کار کې د کار لري خلکو دکانونه نه پرېږدي په بازار کې بازار ته دکانونه راوړي په کلیو کې دکانونه نه پرېږدي په غرونو باندې د کارونه لري په غرونو کې د تصرفونه دي خلکو ثابتوي غیر عام د تصرف د خلکو ثابتوي.
زما جی رحمان غړم چې د افغانستان او امنیت افغانستان زمونږ خپل غاښور دی باید موږ د ټولو افغانان چې افغانستان په خپله لاسه جوړ کړو. سلام به درنوي.
دغه دوه کاله کېږي چې دغه خبرې روانې دي په یو رقم طالبان پیدا شوي دي مخانې پټې موږ طالبان وژنې دا سیاسه ډېر دغه سیمه کړې ده دوه خو موږ سیدانې موږ معلوم موږ ته معلومه ده موږ د دغه کلي چې کوس کار وچېدونکی یمه دغه طالبان چې پیدا شوي دي موږ افغاني طالبان وژنې په دې وژنې چې دې کلي کې جنګ کې
او زموږ طالبان نه پریږدي. عبدالرحمن د غوړه کول سوالي څخه خبره سره کوم. زما دا پیغام دی د حکومت څخه دا خواهش لرم چې په د تیرو دوه کالو څخه پر موږ لار بنده شوې ده. زموږ هېڅ لرم دغه نه راکړه ورته کومه د حکومت له خوا دغه پیغام لرم چې موږ ته پارنرنه وکړي. زموږ سره دې مرسته وکړي. زموږ کوشش دی عاجزې خلک پر لوړو لوړو غرو او شانه اړ یي. زموږ سره هېڅ مرسته نه ده شوې د حکومت له خوا. موږ زه دا خواهش لرم چې زموږ سره حکومت دغه مرسته وکړي.
الحمدلله ورکین په فرنګل استعمار کې څه نوغه وکړ. کومندان بدل شوی دی. محمد شکی کومپانانه کومندان دی. زموږ د ښه نه دا هله ده چې د شغان لارې مستوي شغان کری دی چې دا د غوړه خلک په زرو کورونه ما ګرځي چې دې د خپل ځای څخه دره خلق سر الشخص المنصير دي ايضا دغا خلق وطحاك لغا دغا زالمان وطليس سر كم نظر لري دي غالي كده ونس وغاور وكي او طلق غالي
د کندهار ولایت د غورک د ولسوالۍ څخه موږ خبره کوو. زموږ لاري بچت بندي دي. د لوټوړو چارواکو زموږ دا غوښتنه ده چې د زموږ د لارې هم وخوري. یوه ګونۍ ورته په 1000 روپۍ مسته تمامېږي. دغه مشران زموږ د خواهش دي چې پر دغه راګري دغه مشران خپل قناعت سره وکړي.
د غورک د ولسوالۍ څخه خبره د سرکون ځان لاري بندي دي. نه وړه نه تیل نه بار نه وړه نه چل بره په یوه لار کې دا کېږي. دا دوه درې کاله کېږي پر موږ باندې لار بنده ده. د غرو په سرو باندې چی روان وو. هغه کله طالبان راته ناستې کړه چین کې کله مدغه کې علاقه زیات وای کډې روان اړوي. نه موږ د قدره مره پورې وسله لازم د بدې مشرانو پورې ورسېږي. خدای فرمان
والله خبره کوم په ازاد ورونه لازمو وغه مشرانو ته ورسولو. اتیا خاله دا شخړې ولا کله خلي لکه دا شاش کار د غوړه په ولسوالۍ سره باندې بارنه د ورونه مې عمر وړل. یو ګلن چیرستا مې وټه بوکا غوړېستا ته خدای زړه ورسولو مشرانو ته.
زم محمد امین امین د هلمند وسټن او تاسو ته زنګ وهلې. څنګه دې هلمند او کابل په لړ لا وخت کې تکید دا زه دا پیژنهدا کومه کټه ته خبره ما هڅو وو لوټور ماتدونه ته دا د ما आवाज ورسې. نو کټه ته دې کوم شرکت ته فرض دي په مراتب قیمت باندې کوم شرکت ته او هوی شتا سره خبرو کې چې دا کوم کسانان چې کابل او کندهار یا هلمند کابل ته ځي چې په دلاره کې دې د دې سختي وي او به زه ځکه ته کې د ګورا قتل کیږي کچې دا په وړاندې شي او لوټور ماتدونه ته ورسېږي.
زه خان زه مینوال د پکتیا ولایت د زیروبل شولای اوسیدونکم.
زما د افغانستان ملي امنیت عمومي رئیس ندیم صاحب څخه او د امنیتي ارګانونو جنایي نه ټولنه د خواهش کوم چې اکثره د خارجي استخباراتي کړي د تبلیغ په بانه افغانستان ترسي په خپلو بیکو په خپلو بکسو په خپلو بسترو په خپلو کمپلو کې بارود مینونه ریموټونه افغانستان خاورې ته راړوي او د غلطې لارې نه استفاده کوي. نو افغانان دین مذهب اسلام ته ډېر احترام لري خو دغه احترام په تنګ کې باید استخباراتي کړای نه. دا خواهش کوم چې هغه استخباراتي کړه چې د خارجي هیوادونه د تبلیغ په بانه افغانستان ترسي پاسپورټ ویزا او قانوني لارې نه راشي او کوم بشتري بکسونه بیکونه چې دوی تر شاوي باید تلاشي شي. زه دمګم د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما د افغانستان له ټولو چارواکو نه دا هیله ده چې په افغانستان کې قسم قسم ظلمونه روان دي. دمګم د ولسوالۍ خلک چې کوم ځای کنه طالبان په زور راوځي پونه راوباسي او دوباره ولې کارونه تړي او دا کسان چې کوم دي دغه په خپلو انتخاباتو کې یو بل چې کوم نه مقابلې کوي یو بل ځان بره کوي یو بل په بل ځان بره کوي. او زما دا هیله ده چې د پاکستان مخنیوی ونشي دا وخت پورې افغانستان حکومت نشي قانونېدلی.
زه د پکتیکا ولایت ګینه ولسوالۍ څخه تاسو ته خبر درکوم. د پکتیکا ولایت ګینه ولسوالۍ کې ډېر داسې خلک شته چې د یو د پاکستان له لارې افغانستان ته درګر راوړي او هلته بریدونه کوي. اکثره په خلکو کې اتیا فیصده پاکستانیان دي.
زه خان زه مینوال د پکتیا ولایت د یاریب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د یاریب ولسوال صاحب ته آزاد خان ته او د پکتیا ولي جمعه خان همدر ته او په دریم کرم کې د میرویس پلار کرزي صاحب ته دا خواهش کوم لهوله سکولو پترس کی زمون دا زیاروب سرک پاتې ده. نو بار مصرف پوښ شوی نه صحیح پوښ شوی ده. نو دا زیاروب خلک
ټول د دولت ملاتړي دي، ټول د دولت طرفدار دي. نو نه پوهېږم چې دغه دولت هغه خلک نه خوښوي چې څوک د دولت طرفدار وي. نو خلیجین ته سړک پخوي، هغه پس په بومو لځوي وي ته. نو نه پوهېږم چې دا مسله په کوم ځای کې ده.
خبرونه کې مو اورېدل چې هغه جان متسم کابل ته راغلی او زه یې څخه په تور شور موټر کې هر ساعت تلله، یو نامعلوم دورې تلله. زه د هغه جان متسم ته دا وایم چې تا په همدغه ګاډي باندې خلک انتخار او انتظار ته هڅول، څنګه په دغه موټر کې سپورې او بیا هر کسې تا د همدې نظام په څنګ باندې خلک پاور او نن ته په همدې موټرو کې ګرځې.
زه سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا ولایت د تمکنه ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د پکتیا ولایت د ډنډی پټان ولسوالۍ د مقبلو په سیمه کې دولت داسې کارونه د مقبلو کام لپاره نه دي کړي چې په هغې کې دولت خلک ځان لپاره اره جلب کړي وي. د مقبلو په سیمه کې چې دا څلور پنځه پلرین دي مختلفې مشکلو سره مخامخ شوي دي، خپلوکې بدی لري سره دولت داسې کارونه نه دي ته کړي چې دوی باید د دولت سره یو ځای شي، د افغانستان د حکومت څخه ملاتړ وکړي. زموږ د لوړ پوړو مقامات څخه دا هیله ده چې پکتیا ولایت تمکنه ولسوالۍ همدارنګه پکتیا ولایت ډنډی پټان ولسوالۍ زموږ په سیمه کې د دولت کارونه هم ډېر زیات وکړي. وسلام به احترام.
زه عبدالرحمن د پکتیکا ولایت جنګلو د ولسوالۍ د کمزک له کلي څخه او د صلحې د عالي شورا لپاره دا پیغام زه لرم. تاسو له طالبانو سره د روغې او جوړې لپاره باید د علماو په راټولولو او هغوی ته د برنامو په جوړولو باندې تمرکز باید وکړئ، او د افغانستان په داخل کې زیاتې مدرسې باید فعالې او جوړې شي تر څو چې طالبانو ته د درس ویلو امکانات په افغانستان کې برابر شي او دا ګراونډیانو څخه راوګرځي تر څو چې موږ د خپل طالبان بیرته مو باندې راونه ګرځي. نور تشرور عبدالرحمن
نظرالدین شیدایم د کندهار د ولایت خبره کوم. دغه عرب اماراتو چې اغاجان متشم بندې کوي دا زموږ د ملت سولې ته هیڅ تاوان نه رسوي، خو یوازې او یوازې دغه ګټه لا ورسوي چې د ملت خپل بل دښمن وپېژني لکه پاکستان چې بل دښمن امر لرو لکه عرب امارات چې متشم اغاجان د سولې او شوي هغه بندې کوي. السلام علیکم.
اوریدونکو د ناامنیو پر زیاتېدو خبرې کولې. پورستیو کې داسې شکایتونه زیات شوي چې د کونړ په ځنګلونو کې اوس هم چور تالان ګرځي، ونه وهل کیږي او لرګي قاچاقېږي. پر دې مسأله د کونړ لوالي شجاع الملک جلاله سره د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري مرکه کړې ده. دلته یې لومړی برخه خبرو.
والي صاحب د سی ویل کیږي چې د کونړ په یو شمیر سیمو کې اوس هم ځنګل وهل کیږي، کدار ته چیرته وهل کیږي څنګه چې
زه کوم چې کونړ کې ځنګلونه نه قطع کیږي نو زه یو عادت لرم چې شرطم دروغ نه وایم. ځنګلونه قطع کول په غازی آباد کې شته، پیچ کې شته، په دیواګل کې شته، اوس هم قطع کیږي. نو ځنګلو قطع کول دا یو مافیایي ډله ده، هغه اوس هم لګې دي ځنګل قطع کوي. موږ ډېر کوشش وکړو کله چالس په دغه کې د دیواګل د خلکو نه یو قومي دغه تړون جوړ کړو چې د دې مخنیوي وکړي. بعضې دوستان راسته ودونه وکړه لیکن زه وایم چې اوس هم ځنګل قطع کیږي. البته د یوې ونې میاشتې نه د مخه تقریبا دو میاشتې وشي زه ډېر مجبور شوم چې خپل یو څو کسان مې نورګل کې ولېږل تر څو د قاچاق مخنیوی وشي. کاشکې داسې شوی وای چې د ځنګل تعهد شوی ځنګل نور نه قطع کړو. د دې موجوده لرګو دپاره موږ یو قومي تشکیل جوړ کړی وای، رئیس جمهور ته بولی وای او رئیس صاحب جمهور ته ویلی وای چې وروره دا ځنګل هسې هم قطع شوي دي که قاچاق په شکل باندې ځي نو دولت هم پیدا نه شه پرېږدي او قانوني لاره لکه دوه درې کاله ته چې د رئیس صاحب جمهور په فرمان باندې آزاد شو یو څه نا څه پیسې د دولت عوایدو ته هم رالي. خو زموږ څه قومي خلکو دا تعهد ونه کړ چې د ځنګلو زه اوس هم دا وایم چې که د ځنګلو وال بند شي نو موږ به مجبور یو د خپل چې څه امکانات او څه قومي دغه د رئیس جمهور یا د حکومت څاګر چې دا خبره د لرګو چې کابینه کې یاد شي یا کم وزیر یاد کې فکر دار چې دا مو سره والی یاد کې فکر دار چې دا مو سره قاچاق برام سره جوړ شو
تا مخ کې یادونه وکړي چې زه مجبور شوم چې خپل کسان خپل ساتون کې ولېګه منورګل کې تا واچو ما تر څو د قاچاق مخه ونیسي. تاسو سره امنیتي ځواکونه همکاري نه کولی چې تاسو دا وکړو؟
والا تاسو پته لري چې په لارې باندې د وټپور د ولسوالۍ نه نیولې نارنګ څوکۍ نورګل د ولسوالۍ نو کې قومانداني د امنیت شته د اشاره پولیس شته. خو که زه ومه چې همکاري نه کوله هم په کار نه ده چې دا خبر وکړم او که ومه چې همکارو نو بیا ما ولې خپل شخصي خلک ولېږل هلته ولېږل البته په دې کې به بعضې ما خو تا ته مخکې وویل چې مافیایي ډله دي چې هغه په هر ارګان کې خپل خلک لري، نو زه مجبور شوم چې ونه شو کړې هغه خلکو چې د دې مخنیوی وکړي ما خپل خلک هلته ولېږل کېمې نه ول.
تاسو د ملي اردو په وسیله باندې یو کانتینر نیولی و، د چا و، څنګه مو نیو؟
څه موده مخکې تقریبا په دغه مسله کې یوه نیمه میاشت کېږي چې په دغه کې البته یو تعداد مخصوص سکورټیانې د وزارت داخلې وې چې دغه کانتینر روان کړی و، څه چې مخکې او څه چې وروسته و، او فکر کوم چې پولیسو ته به هم دا موټر نه ودرو، خو خدای رحم وکړي چې اردوی ملي او د هغو په منځ کې یو جنجال پیدا شو، هغه په بې اعتماده شوله او وویل چې دا کانتینر موږ ماتو. کله چې لاکو له ماته په هغه کې 320 دانې چارتراش، نو هغه چارتراش به راغلل ته قومندانۍ تله موږ حساب کړو ګمرک څه مواله کړي دي، او وایي کفر کاس کعبه برخیزت نه جامه نات مسلمانۍ چې خپل امنیتي ارګانونه په دې کې شریک شي، نو موږ به بیا ګیله د نورو
خلکو. زما پوښتنه هم دا وه چې د یو موټر نه یا کانتینر نه چې لرګي په کې بار وي، یو د رینجر ته مخ کې بل روسته دوی چې مخه نه نیسي او خپل په کې شریک دي قاچاق کې لاس لري، نو څوک په دې مخه نیسي؟
نو اما ته چې وروسته پته ولګېده البته دغه د دغو خپل لرګي نه و چې دی وړه، دا د قاچاقبرو صرف تعهد و چې دی وکړی، ولو که مطبوعاتو نه دا خبره نشریږي او په ما باندې څوک اعتراض هم کوي، خو زه چرته هم نه غواړم چې دروغ ویم. دغه قاچاقبرو د دې سه داسې لاس نه و چې دا لرګي د دوی و وړې اغوستي و، دا قاچاقبرو د دې په ذریعه وړه. حتی هغه قاچاقبرو به وروسته په ما باندې هم ډېر فشارونه راوړه، ډېر جرګې راوړلې چې دغه دا دی او هغه دی، یوه ګرمګر امر به راوړه. ما دا ګرمګر نه چې بېخي قاطع امر چې د رئیس جمهور نه هم راوړی، اګر چې ځان بده خبره ده، خو چونکه د رئیس جمهور په حکم باندې لرګو انتقال غیر قانوني دی، بد دی، نو زه د دې هېڅکله اجازه نه ورکوم چې داخله شي او بېرته دې لاړ شي. په درین نوم یو منطقه ده چې ډېرې ځنګر لري، فکر نه کوم که وسو پورې پکې یو چار تراش لغه شوي. دلته لاندې ټپ روړو ته وایي وړې وړې درې دي، خو هغه قومي خلکو د لرګي بند کړي دي، که څه انفرادي چلته چاپ کې قاچاق کړی، لیکن د قوم د طرفه بند دی چې ګل نه وسو پورې حتی زه یو بش هم نه دی راوتی، غیر د دې نه چې خپل آبادۍ دپاره هغه خلک راوړي او آبادي پکوي. نو موږ د دغسې قومونو نه مننه هم کوو چې دغه ملي شتمنۍ روغې ساتلې دي، او په کار ده چې د دولت د طرفه دغه خلک ونه ځول شي چې دغه دومره عامې خپل ځنګل ونیو عامې په حکومت باندې افسان دی.
په دې قاچاقو کې تر کومه حده پورې چارواکي شریک؟
والله زه داسې وایم چې که چارواکي شریک هم لوړ پورې چارواکي بنې دا لاندې ده کشران دا واړه به پکې دغه ده،
خو قاچاقبر اکثر د وزیرانو دې خلکو نه خطونه تاسو ته راوړي، مونږ راوړي.
موږ له خو داسې دی چې په دې دومره وخت کې چې زه راغلی ما دوه کاله چې درې کاله د رئیس جمهور حکم شوی دی چې هغه هم البته ثقافت اسلامي د غزنی لپاره و، یا په پغمان کې د جشن نوروز لپاره و، یا په خپله د لوی جرګې خیمې لپاره و، خلیلي صاحب په حکم باندې او جناب خلیلي صاحب په حکم باندې او څه لرګي موږ انتقال کړو چې هغه هم د نجراب د خلکو سواده کړی و چې مدرسه جوړېږي او دی سوکاري وکړي او دوه لارې لرګي وړي دي. نور د لوړ پورې چارواکي ریاست جمهوري طرفه یا معاون انصابانو یا وزیرانو په دې کې دخل مخل نه شته، او نه د وزیرانو حکم مانو، ځکه دا لرګی د پخپل رئیس جمهور په حکم باندې بند شوی.
د کونړ ولی شجاع الملک جلاله و چې په دې ولایت کې د ځنګلونو د وهل کېدو په اړه خبرې کولې. د دې مرکې لومړی برخه دلته خبره شوه، بل برخه یې په بل پروګرام کې خبرو. تر هغه مو پر لوی خدای سپارم.
زړه نه چا پیرېږم جانانه.